په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن جمعه ده، د سلواغې دلوېشلمه د فبروري میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تېره شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې یې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټاکنونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوی زلزلې نن سهار 6 بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو، مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ملي اسمبلی د 268 سیټونو له جملې 106 سیټونو شمیرل سو رایو له مخې 40 ګټلې دي. 40 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو خپلې کړې دي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 40 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلې دي. د رایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللې دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول سي. د پاکستان پاوز پرون ویلی چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډۍ په هدف د وسلولو په حملو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثر یې د امنیتي ځواکونو غړي وه وژل سوي دي. د منځني ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیموونکي یې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی وو. لکه چې د اسرائیل او حماس لړۍ ترمنځ جګړه پیل سوې، دا سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن 5م سفر وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان ایس پی ای خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شاهد په نوم د 1400 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوي وي. د خارکیف والی اولا سینیهوبوف په ټلګرام کې لیکلي په دې ښار کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. د روسیې دخوا په جنوري میاشت کې پر اوکراین حمله شدید سوي چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 22 کلن ایرانی پناه غوښتونکی وروسته له هغې وژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوي مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دغه مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عامل یې وواژه. د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو نن د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه پیل کړه. په سریلانکا کې د دې لوبې په چیاټاس افغانستان وګټه او د بالینګ کولو پریکړې وکړه. سریلانکا تر اوسه پورې په څه باندې 6 اوورونو کې 10 منډې کړې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یوه کنفرانس کې ویل چې په تیرو 2 ورځو کې لوبغاړو ښه تمرینات کړي دي. افغانستان تر دې مخکې پر سریلانکا ټیسټ سیالي بایللی وه. د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې درې شلوره مسابقې هم کوي، او تر 1900 کلونو د کشرو کرکټ لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې استرالیا او هندستان پیلوبې ته ووتل. په نیمه پیلوبې کې هند جنوبي افریقا او استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه، او په دې توګه دواړو لوبډلې پیلوبې ته ووتې. ټاکل شوی ده چې د هند او استرالیا لوبډلې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جنوبي افریقا په بینونی لوبغالي کې په پیلوبې کې له یو بل سره مخامخ شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. نن مو زه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. ټاکل شوې ده چې د روانې فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو مهم دوه ورځنی کانفرنس دایر شي. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. همداراز ویل شوی چې د افغان ښځو په استازي توب څو ښځې د دوحې په کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس وروسته له دې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي همشغوونکي فریدون سینریلی اوغلو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې د دې کانفرنس په اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. ښاغلی سینریلی اوغلو په خپل هم له طالب چارواکو سره په کتنو کې ویلي چې د دوحې په کانفرنس کې به له افغانستان سره پر مرستو د افغانستان د بانکي سیستم د بندیزونو د لرې کېدو او په افغانستان کې د نړیوال بانک د نیمګړو پروژو د بیا پیلېدو په شمول په راز راز موضوعاتو بحث او خبرې وشي. خو طالب چارواکي له دې سره سره تر اوسه پورې په دې کې زړه نازړه دي چې د دوحې په کانفرنس کې ګډون وکړي او که ونه کړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال، د بشري حقونو فعال ډیوه پتنګ، او د سیاسي چارو کتونکی خالد هادي. ټول میلمنو تار کلی وایم، او د خبرونې په ترڅ کې به تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې نظر څرګند کړي او یا هم د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی سنگروال صاحب، کدی دوه په کانفرنس پیل کو، د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سروان صاحب تاسو ته او محترم مهدی صاحب او همدغه ډول میرمن پتنګ ته یا پیغلی پتنګ ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بله، رښتیا لکه څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته اشاره وکوله چې د ملګرو ملاتو په قربتوب باندې به په دوحه کې یو غونډه جوړیږي، او په دغه غونډه کې د لومړي ځل لپاره دی چې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دغه غونډه کې برخه واخلي. ښه، که څه هم موږ تاسو دې شاهدي یو چې په بیلابیلو وختونو کې دې ته ورته غونډې جوړې شوې دي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو هیله ده او هغه څه چې غواړي چې په افغانستان کې یو باثبات مرکزی حکومت په څنګ کې باید نړۍ ډیپلوماتیک اړیکې شتون ولري، هغه اقتصادي او سیاسي ستونزې چې اوس افغانستان ورغاړي ده هغه ته د پایتکه کې دي. خو بیا هم ډېرې هیلې داسې دي چې شاید دغه غونډه د نورو غونډو په پرتله باندې یو څه په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ یو څه وښه نه وي. نو موږ په همدغه هیلې باندې یو چې د اسلامي امارات په دغه غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. که څه هم په وروستیو کې چې کله د توماس نیکلسن سره ولیدل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، نو هغه وویل چې زه به په یو معنادار شکل په دغه غونډه کې اشتراک وکوم او خپل خوشبیني وښودم. خو ګورو بیا هم په کار خدا و چې یا طالب چارواکو په دې تړاو باندې یو ناست درلودلی او یای د افغانستان بلا بلو قشرونو ته د پانتونو سازانو ته او نورو هغه ډول خلکو ته چې هغه په سیاست کې او په ډیپلوماټیکو اړیکو پویږي لوګو سره باید یو غونډه نیولې وای او د هغې غونډې په رڼا کې داسې یو اجنډا سره باید د ملګرو ملتو په استازیتوب په دغه غونډه کې برخه اخیستې وای چې د خبرو د ویلو دپاره باید یو څه وای. زه فکر کوم که چېرته دی د خبرو دپاره څه ولري او په ډیر مهم چې دا تر اوسه کومې غونډې شوي په نړیوال ډګر کې او یا د امریکې نه راواخله تر جرمني نه راواخله د شانګهای تر غونډو پورې چې کومې شوي خو اساسي مسله دغه وه چې د نجونو د حقونو مسله وه د نجونو او همدغه ډول د پراخ بنسټ حکومت جوړول و. وګورو که چېرته اسلامي امارات غړي طالبان په دې کې ګډون کوي د هغو استازو وینا به د دغه غوښتنو په وړاندې څه وي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی سنګروال. محترمې ډیوې پتنګ، تاسې د دوحې له کنفرانس څه تمې لرئ؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته درسیږي، هم در رقم سنگروال صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، هادي صاحب ته او تاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلام.
د دې کانفرنس نه بخو زموږه اله ډېرې زیاتې وی دلیل دا دی چې د همدغه میز نه د افغانستان هغه فیلی واکمنۍ ځان ته وشوه کړی چې واک ترلاسه کړي. نو زه فکر کوم چې دغې ناستې ته به ډېره ضروري وګڼل شي چې طالبان ورته راشي، او زه فکر کوم چې دوی راځي او موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو منځونو کې په کابل کې غونډې لري او د دوی ناستې لري په همدې باندې خبرې کوي چې په څه رقم شکل باندې او په کومه ډیپلوماسي باندې به دوی زی دوه ته اولته به کوشش کوي چې د ریسټونز چې فعلاً په افغانستان کې موږ تاسو لرو چې د لپاره یو اګیر را پیدا شي. په افغانستان کې موږ تاسو بلا شک چې د انجنونو د مکتوبونو تړل شو او د میرمنو حقوق شو، دا یو لوی ستونزې ده. خو دې ته څنګه سره موږ تاسو نور ستونزې لرو لکه تاسو چې په خبرو کې اشاره ورته وکړل لکه بانکي سیستمونه شولم د رقم زموږ تاسو په افغانستان کې نه فخر سره خلق مخامختی او هغه پروژې چې وقته افغانستان خلکو ته د کار زمينه کار شي چې را برابر کړی هغه په باندې بندیزونه اوله کېدل. نو زه فکر کوم چې ډیر څه دي چې په دغه کانفرنس کې کولای شي چې و ال یاره را پیدا شي او طالبان کچیرته د رقم غونډې ته دوی کیننی او الته په مشکلات باندې خبري ونه کړی، زه فکر کوم چې دوی به د غټو پښتنو دلاندې راشي. د خاطر چې دوی همیشه همدغه خبر به کوله چې تاسو کانفرنسونه نیسی او موږ چې واکمن یو په دې هیواد باندې تاسو موږ ته دعوت نه راکوي. نو د چې ځینې ګونګوسی کیږي چې دوی کېږي شي چې راړ نشي، زه فکر کوم چې دا صرف تبلیغات دي. دومره چې زه معلومات لرم د دوی په منځونو کې ډېر غټې ناستې شوې دي او د دې څنګه سره په ګوته شوې دي چې کوم کسان باید راشي، په کوم موضوع باندې باید وغږیږي او په کوم چوکاټ کې دوی باید کوشش وکړي چې کوم هیوادونو سره په څه رقم شکل باندې کوشش وکړي چې خبرې وکړي تر څو هغه خپلې ګټې چې دوی ضروري ګڼي چې هغه وشي کړی چې په دا رقم غونډه کې دوی وساتي. خو دلته سوال دې ته راځي چې اوس هغه د میرمنو له خوانه ویل کېږي چې ځینې چوکۍ ورته ټاکل شوي دي چې د میرمنو نمایندګي باندې هلته راړو چې خبرې وکړي. نو پوښتنه دلته دا راځي چې دغه میرمنې به د کوم ځای وي، آیا د میرمنې به د افغانستانه ټاکل کېږي او یا د خارج نه به د میرمنې ټاکل کېږي. زه فکر کوم چې دغه سې کانفرنسو د چیرته زموږ افغانان ورځي او د بیرون نه وي که د ننه نه وي او یا که په فیلي واکمنۍ باندې طالبلري کړی لري، ښه به دا وي چې دوی په دا رقم ذهنیت باندې راشي چې څنګه اګیره موږ تاسو را پیدا کړو. که چیرته په دې ذهنیت باندې دوی راشي او په دې فکر باندې راشي چې څنګه موږ کوشش وکړو چې دغه پروسه تخریب کړو، زه فکر کوم چې دا بیا زموږ تاسو هغه ګډې چې موږ تاسو په نظر کې نیسو کېدی شي هغه د پښو دلاندې شي.
ډېره مننه محترم دیوه پتنګ. ښاغلی هادي، ولې طالبان زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او کوونه کې سره لري چې محترم پتنګ باوري ده چې طالبان به ګډون وکړي لیکن په زغر دی نه دی ویلي چې ګډون کوي؟
سروان صاحب، لومړی تاسو ستاسو اورېدونکو ته بیا درنو مېلمنو ته خپل احترامات وړاندې کوم. طالبانو یو عمده مشکل دا دی چې طالبان په نړیوالو بے باور سوي دي، یعنی په دې معنی ځکه چې هغه ژمنې چې د دوحې د مذاکرات په جریان کې نړیوالو د دوی سره کړې وې یو هم نسو عملي. او دا بیا بیل بحث دی چې خپل طالبان څونه د دوه مذاکرات تجمن پات سوي دي تر کومه اندازې د دوه پریکړې عملی سوي دي دا بیل بحث دی خو طالبان صورتي عموم کې پر نړیوالو باندې بے باور سوي دي او د دې نظریات دا چې د طالب د نړیوالو غشتنې نه خلاصي کله مسله ک چیرته دغه حل سي نو دی بل مسله را مخته کی چې هغه حل سي بل را مخته کی دا په وار وار د طالبانو مشرانو هم یادونه کړې ده چې نړیوال
لیکن عادی صاحب عملا تاسو وګورئ نړیوالو کومې ژمنې کړې وې له طالبانو سره چې هغوی بیا ترې شاته شوي دي
د پردې تر شا ډېر ژمنې سوي وي چې یو خپل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې مسله و چې اوس تقریبا تر ډېره د شوزو د حقوق او د تعلیم او د واک د انحصار پر سر باندې ځندېدلې د پښکارات هوګه چې نړیوالو سبانه همدا کی
یعنی فکر کوي چې طالبانو بیا په مقابل کې همدغه ژمنې نه وي ورکړي چې واک به په انحصار کې نه اخلي او بیا شوزو ته به حقونه نه ورکوي
خو ما دا وویل چې دا بیا بیل بحث دی چې د دوه مذاکرات تر کومه اندازې پورې پریکړه عملي سولې ځکه د دوه مذاکرات خپل د دوه د اګریمنت هغه یو پاس تر اوسه پورې همداسې نه حل پاتې سو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یعنی اوس طالبانو واک په لاس کې اخیستې دي او اوس اول شپو کې به دی کوم خبره چې کول هغه دا و چې موږ به د مخالفینو سره خبر تک شنو ولی اوس کچیری دا خبره طالبان ته یاد کړل سي طالب وای چې بین الافغانی مذاکرات ته هیڅ ضرورت نسته یعنی هر هغه څه دي چې دی ځنې شان د دې د خاص خناکس ول او ځنې شان د نړیوال د خاص ناکس ول چې هغه بلابل لاملونه لري د ایمان الزهری موجودیت په کابل کې هم د دوه د اګریمنت یو ناقص و چې رامنځته سو نو دغه سي شان بے باوري رامنځته سو نو طالب اوس زړه نا زړه دي چې د نړیوالو سره خبر تکشینی ک نکشینی ولی مجبوریت دا دی چې طالبان به زی د فبروري غونډې ته به د روان میاشت چې کوم غونډه په دوه کې چې هغه ته به خامخا ځي ځکه ک کلوړوي په لوړتبه هتوانستي خو یو کښنی ډاله باستي
بله سپ ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د آزادی په څپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې د دوه د کانفرنس په اهمیت او د چې طالبان ولې زړه نظر دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او یا یې ونکړي ل خپل درنو ملبنو شاه سوار سنگروال دیوا پتنګ خالد حاجی سره خبرې کو سنگروال صاحب غالبا د دوه په کانفرنس کې د بین الافغاني خبرو غوښتنه کیږي فکر کوي چې طالبان به ومني په داسې حال کې چې دوی فکر کوي چې کاملا واقع په کنټرول کې دی او هیڅ اته ضرورت نه لري
په سیاسي نظام لپاره تاسو پیږی چې دوه اصل ډیر مهم دي په لومړي سر کې خپل داخلي مشروعیت او په بهرني اړخ کې هغه نړیوال ډیپلوماټیک ارزښتونه دا چې په د دوه په خبرو کې به دا ډول پریکړه وشي کنه چې له مخالفینو سره اسلامي امارات خبرو ته کینی خدا نه د تعریف سوي چې کوم مخالفین او څه ډول مخالفین کوم مخالفین هغه وی چې د مقاومت په نوم یو ډلګي جوړه ده چې هغه په تیر کې په فساد خېلو هغه په اختلاس او احتکار او په ناولو دا سکلو ورو باندې چ هغه زه فکر کوم چې په افغانستان کې بیا د ځان لپاره دا سي د سیاسي ناستې ځای د ځان لپاره
تاسو خپل نظر څه دی چې د نړیوالو غوښتنه څه ده منظور له بین الافغاني خبرو څه ده آیا مغه پخوانی تنظیمونه او هغه چارواکي چې په تیر نظام کې لوی چوکي په لاس کې درلودي او ک نور افغانان هم ست په افغانستان 30 میلیون نفوس لري
بله د تاسو وروسته خبره ډیره په زړه پورې ده کچیرته امریکا او یا د ناتو غړي هیوادونه او یا ملګری ملتونه یا نور خواوې چنګار کوي په هغه چا باندې چې هغو هلته شل کلن واک درلوده او د شل کلن واک او ځواک په نتیجه کې داسې څه په میراث نه دي پرېښي چې د افغانستان خلک په هغوی باور وکړي خو زه وایم کچیرته ملګری ملتونه غواړي چې اوس د دې کانفرنس کوربه دی او یا ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحدین غواړي چې په افغانستان کې ریښتینی توګه یو داسې سیاسي نظام تلاره واره سي چې هغه د افغانستان خلکو لپاره د نړۍ لپاره د پام ولوي هغه شاید یو یو متخصص او یو اکادمیک کابینه او یو ملی او بین مللي شخصیتونه چې هغه په هیڅ ډول فساد کې خکیل نه وو او هغه تر اوسه هم دی او خنډ نګم چې ختم دی او هغه کولای شي چې د خپل مسلکی په هله مخې یا د خپل اکادمیک په هله مخې افغانستان له اوسنی کارکچنا چې کوم سیاسي پیخ او یا کوم اقتصادي ستونزې ورلغاړي دي لدینه او باسي نو کچیرته دغه نړیوال په دغه باندې ټینګار کوي لکه تاسو چې د خپل خبرو په ورستیو کې ویل چې افغانستان څلور میلیونه وګړي لري دا امکان نه لري چې دا پوله پوها دا کار پوهان دي همغه وی چې دا شلو کلو کې په حکومت کې و نو په کار دی چې دغه د نړۍ خلک او یا ملګری ملتونه په سر کې داسې کسانو باندې پانګونه وکړي چې هغه په
اکاډمي یعنی تاسو دا ضرورت وینئ سنگروال صاحب چې بین الافغاني خبرو ته ضرورت شته
بالکل ضرورت شته ولی ضرورت په همدغه شرط باندې چې په هغه کې دغه ډول چې د راکه د پوهې خاوندان وي د کار
بله
حتی تجربه ولري لري دغه کسانو سره باید خبرو
درست ډیر مننه سلامت سلامت اوسه محترم پتنګ څه فکر کوي چې ولې نړیوال ټولنې احساس کړ چې دغه یو کانفرنس ته ضرورت شته
دلیل دا دی چې په افغانستان کې دوی ویني چې ستونزې فعلاً موجودې دي او د دې د څنګ سره هغه کوم هغه پریکړلیک چې دوی په دوحه کې د طالبانو سره وکړل هغه تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی موږ تاسو ولیدل چې هغه کوم شرطونه چې دواړو خواو نه په یو بل باندې کول شوي دي هغه تر اوسه پورې سرته نه دی رسیدلی نو دې په خاطر باندې ضرورت ګڼل کېدل او د دې څنګ سره په دې منطقه کې چې کوم بدلون چې ورځ تر بلې موږ تاسو چې وینو چې راځي خصوصا د ایران په برخه کې د پاکستان په برخه کې و همدغه رقم په دغه منطقه کې دوی ضروري ویني چې که چیرته په افغانستان کې افغانستان د دوی توجه ونه کړی او دغه ستونزې ته یو اړیر را پیدا کړی چې دوی ته نورم ستونزې آینده کې را پیدا کړی تاسو ته یو پوښتنه وکړله چې دغه هیوادونه بهرني هیوادونه څو غواړي چې لکه راشي هغه مخالفین د دوی کوم کسان دي چې دوی اشاره ورته کوي یا بین افغاني خبرې چې دوی کوي چې باید خپل منځونو کې افغانان باید در سره کینی یا هم شموله حکومت را جوړ کړي کومه تاسو وګورئ هر هیواد همدغه غږ کوي چې موږ غواړو چې اما شموله حکومت په افغانستان کې را ایجاد شي دلیل د دې ګوره چې په افغانستان کې په داخله څلوېښت کلونو کې متاسفانه دغه اجازه موږ تاسو ګاونډي هیوادونو ته یا نړیوالې ټولنې ته ورکړی چې دوی وشي کړی چې حکومتونه زموږ لپاره را جوړ کړي او همیشه دوی کوشش کړی دی چې هغه کسان بیا په راس کې راولي چې هغه د دوی جاسوسان بود دوی لپاره به بیا کار کوي دوی هیواد د ملي ګټو لپاره به کار کوي نو نن ورځ کې چیرته ایران راځي یا ملګري ملتونه راځي یا پاکستان راځي دغه هیوادونه که چیرته غږ را پورته کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو د دوی مطلب په زموږ په نظر صرف هغه مخالفین دي د دوی لپاره هر کسان دي چې د دوی نه پیسې اخلي د دوی لپاره جاسوسي کوي او د دوی په وختونو کې یا په وزارتونو کې یا په لوړو چوکیو باندې ګمار شوي وي دې په خاطر باندې دوی کوشش همیشه د دغه کریمین استفاده کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو نو زه فکر کوم چې موږ تاسو افغانان لکه سنگروال صاحب چې ډیر خبرو ته اشاره وکړله موږ تاسو بین افغانی خبرو ته ډیر شدیدن اړتیا ده تر څو افغانان وشي کړی چې خپل هغه ملي فکر چې دی هغه ملي کسان چې دی اوغوی را ټول کړي فری وکمنه او دوغوی نه پوښتنه وکړي چې څنګه کولای شي چې په دې حکومتداري کې دوی سره یو ځای کړی دوی او دوغوی نه کومک را وغواړي تر څو دا رقم غونډې چې کیږي چې وګوي هم
باسا پکې ولري ډېر مننه سلامت اوسه محترمې پتنګ حاجی صاحب د سی ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې د دوه په کانفرنس کې به د افغانستان لپاره په ځانګړي استازي یا د ځانګړي استازي په ټاکلو باندې بحث وشي او طالبان ورسره مخالف دي طالبان ولې مخالفت کوي
زه خپل په جنوري کې په استنبول کې د افغانستان د فکر فورم په د غونډي په څنډو کې خپل شاغلي غل فریدون غلو سره موږ پر دې باندې بحث وکي او هغه دا خبره پزغر د ویل چې طالبان نه غواړي چې د ملګرو ملتونو په موجودیت کې د یونما په موجودیت کې دی یو بل داسې اداره رامنځته شي چې هغه دی د نړیوال په نړیواله کچه باندې د افغانستان د مخالفینو سره هم لیدل وکړي، د قتل وکړي، او د افغانانو سره په بهر کې هم لیدل قتل وکړي. نو دی نه غواړي، دی وایي چې هلته د موازی ادارې باید موجود نه وي. خو دلته خبره دا ده، کله چې فریدن اوغلو دا خبره یاد کړله چې نړیوال خاصتا جاپان پر دې ډیر زیات ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې تقریبا اتیا پر پیسہ د کارونه بشپړ شوي دي، ولی اوس هغه تخریب کیږي. د وخت او زمان په اساس باندې ځینې هغه شان دي چې بیخي داسې پروژې شته چې $800-900 میلیونه باندې لګښت شوی دی. نو 25 میلیونه ډالر یا 40 میلیونه ډالر پاتې دي چې پروژې تکمیل شي. نو د دې هڅه هم دغه ده چې دغه خنډ چې اوس نړیوال ویني د نړیوال بانک په موجودیت کې چې هغه سیاسي مشروعیت یا مثلا سیاسي پیژندنه ده، د دغه په مابین کې یو برج جوړ کړي چې هغه دغه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل دي. ولی طالب دې سره هم مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل په تیر کې هیڅ نتیجه نه دور کړي، او د دې په ځای چې ستونزې کمی کې ستونزې زیاتوي. نو په دې خاطر د دې کار سره دې مخالفت ښکاره کړی دي.
بله صاحب، ډیره مننه. کورودان، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس پر اهمیت او په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د طالبانو په زړه نازره توپ خبرې کوو. زموږ خبرونه میلمانه دي مورخ او څیړونکی شاهسوار سنگروال، د بشری حقوقو فعال ډیوه پتنګ، او د سیاسي چارو مبصر خالد هادي. تاسو هم کولای شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا هم خپل لنډ نظر څرګند کړئ. همدا شیبه تاسو ته وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. همدا شیبه یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو،
السلام علیکم. ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تاسو رادیو تر رادیو چې تاسو او تاسو هم پلان اوریدونکو ټول جوړ وروغو چې یار محمد عابد هم د فرا ولایت څخه.
شاسب، مهرباني.
دا چې امارات د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي یا نه کوي، هغه خپل کار دی. او زما په دا کمزور ذهن او فکر باندې کچیر دی په دا کانفرنس کې ګډون وکړي، دا به د دې لپاره ډیر مفید وي. که سوال کوم غوښتنه یا نیوکه یا وړاندې هغه باندې به دي پوها خبر چې هغه مدرته متصل ولولي، او کچې دې ګډون وکړي فکر کوم چې دا دې لپاره به غیر مفید وي. په دې دی دې مقابل دی او یا کوم نور ریواز هغه به دې کمی ګټه ونسي. نو که ګډون وکړي ما په فکر سره ډیر بشي.
سید، ډیره زیاته مننه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو ده.
پښتنه ویدا ده چې یا د ویلي کانفرنس نه غواړي چې کینی. آیا دې په شته پریکړه باندې کوم چې په دوحه کې لاسلیک کړي په باندې عمل نه کړی؟
ان تاسو فکر کوئ چې طالبان په همدې خاطر نه غواړي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي؟
او بالکل.
اها، صحیح. هم دوبره واسطه خبره
او یو بل تنم.
اها، bale.
هغه دا چې دې باندې د بل چا په شنه باندې چې دې د بل چا له دې څخه نه کیږي. اها،
صحیح. یعنی د بل چا تر فشار لاندې خو به نه وي چې نه ګډون نه کوي. سید، مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو ده. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. سلامت دی یاست، مهرباني کوئ صاحب. ودان
د ټول چې دا ده کاتر کې کوم غونډه ده چې طالبان نه خچو ورغوشته سوي دي کنه دې نو د دې سم دا اوس سره ده دا نړیوال څخه چې دا سلمان پر رسمیت ونه پیژني او دا خلک چې د افغانستان د هیڅ وګړي نه خوښ ولی دا نور د اطراف سیمه خلک چې پر شریعت باندې ځینې خوابدي یا هغه د شارو خلک یې د مکتبو پر خبرو ځینې خوابدي دي. نو په دغه مې دا وویل.
ښه سید، مننه ستاسو نظر واورېدل شو. په تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. لمړی اوریدونکو مو عابد د ویل چې د طالبانو په ګټه د چ په کانفرنس کې ګډون وکي او که ګډون ونه کې په تاوان ده. او د دوهم اوریدونکو نظر دا و چې طالبان په دې خاطر ګډون نه کوي چې هغه شمنې چې لنړیوالو سره کړی دي هغه نه دی پوره کړی، نو البته شاید هم د منظور دا و چې ملامتی شي. ور به شو محترم دیوی پتنګ ته، ستاسو نظر څه دی؟ د دوه اوریدونکو د خبرو په اړه تاسو څه وایست؟
سلام صاحب، زه فکر کوم چې د دوی نظریات ډېر مهم دي. همدغه د افغانستان خلک دي، دوی غږ باید واورېدل شي. مختلف نظرونه دي چې موږ تاسو د خسر د درې کسانو نظر واورېدل، مختلف نظرونه لري. یو یې چې ولې په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي، بل یې چې باید په رسمیت باندې وپېژندل شي، او بل یې چې ولې نه ورځي آیا د کوم بل چا لخوا نه به کوم فشار شیخ ونیوي. دغه نظریات ډېر زیات مهم دي، همدې په خاطر باندې موږ افغانان هم همدغه غږ کوو چې ګوره، یا تاسو اوس راغلي یاست، یا په واکمنۍ باندې ناست یاست، یا په دغه سپینه ګاډۍ کې تاسو اوس ناست یاستئ، واکمن هستئ. نو دا به ښایي چې تاسو د افغانستان د ټولو خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسئ، یوه لویه جرګه را دایره کړئ تر څو خلک پوشي کړی نظریات در سره شریک کړي، او هغه لویو ملي خبرو باندې خبرې د تاسو سره وکړي. د دوی په خبرو کې زده وایم چې د چویل کېږي چې کېدی شي چې طالبان را نشي، یا ولې به نه ورځي. زما په نظر سره چې دا دی چې دوی حتماً به دغه کانفرانس ته راشي، دو خاطر که چېرته را نشي دوی به د ډېرو نورو پوښتنو د لاندې راشي، او دا که چېرته را نشي آیا دوی د بل چا لخوا نه په دوی باندې فشار دی؟ زه فکر نه کوم چې د فشار خبره وی دلته. زه فکر کوم چې دوی هم غواړي چې دغه ستونزې حل شي، او د نړۍ سره یوه نیکه رابطې ورسره شروع کړي. همدلته بله خبره دا وه چې فکر کوم ستاسو آخري هغه کس خبره وکړه چې دوی باید دعوت نشي. زه فکر کوم چې باید په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. ګورې، دغه نظریات لکه چې ما تاسو ته وویل چې دا زموږ تاسو د عامو خلکو خبرې دي. که چېرته موږ تاسو راشو د ټولو باندې د مخالفینو نمونه ورباندې کېږي چې دغه مخالفین، زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه کسان چې اوسي هلته ووایي، ویني چې ستونزې په افغانستان کې کومې دي. که چېرته د کلي په منځ ته راشو، لکه دې کس چې ووایي چې دلته د شریعت نه خلک ونه پتنګ دي، همدا رقم بیا د ښار کې خلک د مکتوبونو په خاطر باندې ونه خپه دي، دقیقت لري. ګوره، که چېرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې نن ورځ هغه اسلام چې ضروري دی چې باید ټینګار ورباندې وشي، هغه هم موږ تاسو د لاسه ورکړی دی، او د هغې د څنګ سره چې موږ تاسو وشکړی چې د خلکو زړونه ترلاسه کړو، هغه هم موږ تاسو ونه شوکړی چې ترلاسه کړو، دخه د مکتوبونو دروازې بندې کړي دي. خلک عام خلک چې دي، هغوی اکثره خپه دي فعلي واکمنۍ نه دي په خاطر باندې چې د هغوی غږ نه اورېدل کېږي. که چېرته وغواړي چې دوی حکومتداري تراشی، حکومتداری که هم نشی کولای چې یو لوړې سطحې ته ورسیږي او هلته کار وکړي. نو زه فکر کوم چې د عامو خلکو غږ ډېر ضروري دی. خو په دا رقم جلسو کې لکه دوحه کې چې دایر کېږي، زه فکر نه کوم چې دلته به د افغانستان د عامو خلکو غږ به واورېدل شي. دلته چې دغه کانفرانس دایر شوی دی، هغه به د نړیوالې ټولنې غږ واورېدل کېږي چې هغوی څه شی غواړي، هغوی دپاره افغانستان کې څه شی ډېر زیات مهم دي. آیا خپلې ملي ګټې به کوشش کوي چې په افغانستان کې دوی خوندي کړي، که نه هغوی به د افغانستان د مېرمنو په اکله باندې به خپل غږونه پورته کوي. که څه هم موږ تاسو وینو چې په اجندا کې د افغانستان د مېرمنو په اکله باندې وخت ورته ټاکل شوی دی، خو آیا د دوی دپاره د مېرمنو د مکتوبونو تګ او د کار کولو به دومره زیات مهم وي چې دوی بیا خپل رابط د فعلي وقفه کولی شي چې صحیح
فشار که دا شی نه وي؟ محترم پتنګ، نو څه شی باید د نړیوالې ټولنې لپاره مهم وي؟ ځکه چې تر اوسه پورې دغه څو دوه کاله دوه نیم کاله ووتل، د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې ښځو ته حق ورکوي، د تعلیم حق ورکوي، د کار حق ورکوي، بشري حقونه رعایت کوي. که دا نه وي، نور نو څه فکر کوي چې بل به د نړیوالو غوښتنه څه وي؟ تر دې پرته خو بل څه موږ نه دي اورېدلي. البته د نظام مسله هم ده، چې د قانون مسله هم ده.
ګورې، دا خو شعارونه دي چې ورکول کېږي. بېله شکه چې نړیواله ټولنه به دا خبرې کوي، دا خو په ډیپلوماسي کې چې خبره راشي، نو ته خو هغه خبرې کوي چې هغه خلک عام خلک یې غواړي واوي. که چېرته موږ تاسو به عمق ته راشي چې دوی ستراتیجي د افغانستان دپاره څه ده، هغه د دوی خپل امنیت دی چې په افغانستان کې دوی غواړي چې دوی هېواد دپاره کوم امنیتي ستونزه راپېښه نه شي. که چېرته د افغانستان مېرمن دوی ته مهمه وه، تاسو فکر کوئ چې امریکا نشي کولی چې فعلي واکمنۍ باندې فشار راوړي؟ بېله شکه چې کولی شي. خو د هغوی دپاره فعلا خپلې ټاکنې مهمې دي. امریکا خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. طالب ورته ډېر ارزانه تمامېږي. هر څومره پیسې چې دوی به په جمهوریت کې به چې هغه کسان ته به ورکول چې دوی امنیت نه شوای ساتلی او ستونزې به ورته پېښېدلې، نن ورځې طالب په ډېر کم قیمت باندې همغه امنیت ورته نیسي. نو نړیوالو ټولنې ته خپل امنیت ډېر زیات مهم دی. او د شعارو څنګه چې
بله
د میرمنو د تعلیم د یاد میرمنو د مکتوبونو د خلاصولو د یاد کار اجازه ده د حق حقوق د یو چې قانون دی چې افغان خپل منځونو کې شوور نه دي چې ورکوي
خو دوی د صحیح کورودان سلامت اوسه محترم پتنګ سنگروال صاحب ان شاء الله چې اوس په ستاسو خبري اوریدئ شو ستاسو په نظر د نړیوالو غوښتنې به څه شی ویل طالبانو څخه بیل دغه مسله چې موږ مخکې یاد کړی یعنی د بشري حقوقو رعایت شذو ته حق ورکول یو داس حکومت جوړول چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او محترم پتنګ وای چې ک نړیوالو غشتل فشار راوستل شوی او طالبان مجبورول شوی فکر کوي چې ک د دې دوه په کانفرنس کې دوی داسې پریکړه وکړي طالبان به ومني او ک به ونه مني او ک خبره د فشار سينو بانکي بندیزونه شته حکومت په رسمیت نه پیژندل کې شو لسکونه نور ډول فشارونه دي چې تر دې نور به نور څه فشار وي مهرباني
د ماغه درځي څروال
بله بله صاحب اوس مخه راځي مهرباني
زه بیا په لیوی بل زاوی دی خبره ته ګورم زه هم داسې به وګمو چې د ملګری ملتونه یا امریکا یا نور نړیوالې ادارې هیڅ اسلامي امارات ته نه وای چې تاسو د انجونو خوانځي پرانیزي زه وایم چې دا په خپل یو ملي مسله ده او دا په خپل د افغانستان د خلکو یو ضرورت ده دا په خپل د افغانستان جنو حق ده دی غو خو حق ده چې هم وظیفو ته لاړ شي او هم لوړ زده کړي وکړي او هم خوانځي پوانځي پر مخلاصي زه وایم چې نړیوال دا فشار راوړي کنه راوړي ولی اسلامي امارات دا کار نه کوي چې د جنو خوانځي پرانیزي او پانتونو تلاره پیدا کړي او اسلامي امارات ولی دا سینه کوي چې اساسي قانون چې تقریبا دغه د د نیم کال تیریږي او تر اوسه افغانستان اساسي قانون نه لري او اساسي قانون هغه وسیقه ده چې د غیل مخې یو دولت یو نظام کولای شي چې خپل ملي او نړیواله پالیسی په ډاګه کې خپل لن محل او دوهاله غوښتنې د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو غوښتنو ته ورسي خو ګوره موږ په دا دوه عمر کلونو کې چې دوه نیم کال ډیر عمر دی تاسو یو فکر وکړئ چې یو جلی په دوه نیم کلونو کې له خوانځي پاتې سي پداګوژي لمخې یا د خونیز روزنیز نظام لمخې چې ونجونې د دوه کالو لپاره یا د دوه نیم کالو لپاره چې تقریبا په بل حساب باندې درې تعلیمي کالونه کیږي او هغه خونځي تلاړ نه شي خو معنا هغه سن زیات شو بیا خو نشي کولای چې په لوړ عمر کې بیا د خونځي تلاړ شي زه فکر کوم دا سوچ د ساوې نه لري دا ډیره مهمه خبره ده اسلامي امارات له هر څه زیات باید ته جدي توجه کړي وای دوه خبره د اساسي قانون ما ویلي اساسي قانون دی وی ټولنې یو اساسي رکن دی د هغې لمخې سره کولای شي چې د هواد پالیسی په ډاګه کې او دریمه مسله چې غواړم په ډاګه کم تاسو وګورئ د افغانستان په معاصر تاریخ کې او حتی لرغونی تاریخ کې نظم لرغونی تاریخ ته خو معاصر تاریخ یو دوه بیلګه راخلم چې موږ په افغانستان کې د میرویس نیکه د واک نه د مخه موږ په ډیر بدو حالاتو کې قرار درلود افغانستان هلته سیاسي کړکېچ درلود افغانستان هلته اقتصادی کارکش درلود ولی لوی جرګه و چې دلاخره میرویس نیکه نه یوازې یو سیمه ایز واک ترلاسه کړ بلکې شاه محمود او تک شاه اشرف او تک حتی د اصفهان تاج د په سر کې خودل سو یعنی د لوی جرګې ارزښت یا د افغانستان د خلکو اراده یا د افغانستان د خلکو ملاتړ دا ډیر مهم دی همدغه چې د احمد شاه بابا په وخت کې تاسو پیږی چې افغانستان ویشل و د هند ګورګانانو په ولکه کې و د هند سپایانو په ولکه کې و ولی دغه لوی جرګه وا چې بل اخر د افغانستان خلک سره راټول سول او احمد شاه بابا ملای و تلل او بل اخر مشهد نیشاپور کشمیر او دلی امور د هند سمندر د افغانستان څلور خوایوي یعنی د لوی جرګې ارزښت د تاریخ په اوږدو کې ډیر مهم دی ولی اسلامي امارات دغه څویره موجوده ده د خپل افغانستان د خلکو جرګه ده په دې کې باید قومي مشران په دې کې عالمان پوهان دا باید راغون شي د افغانستان په سیاسي او بهرني سیاست باندې باید کوټله نظر وړاندې کی زه وایم که چیرته نړیوال غواړي کنه غواړي دغه خبرې چې ما وکړې دی وړاندیز په توګه دی افغان په توګه زه د اسلامي امارات مخې ته ځم چې باید په دغه باندې عمل وکړي که بیا موږ نړیوالو پیژندلو کنه پیژندلو لته لګه هغه داخلي مشروعیت خو به اسلامي امارات ترلاسه کړی وي
بله ډیره مننه سنگروال صاحب عادی صاحب د نیکلسن د توماس
مننه تاسو څخه سنگروال صاحب. حاجی صاحب، زه تاسو ته د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري غونډې ځینې برخه لولم. د په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دوهې کانفرنس په ارتباط، البته وایي د دغه کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلي اوغلو د راپور په اړه بحث دی. په دغه راپور کې وړاندیز شوی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره دې پر دوو موضوعاتو کار وشي. یوا د نورو هیوادونو په وړاندې د طالبانو ژمنیا او بشري حقوقو ته درناوی او بل د اساسي قانون وی پراخي پروسې ته ژمنتیا ده چې د حکومت د وی پراخي بنیا او واضح قانوني جوړښت درامسته کېدو سبب کېدی شي. دغه همول سینریلي اوغلو په دغه دوه برخو کې لپاره مختک سره موازی وړاندیز کوي چې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د ګامونو پورته شي چې په نهایت کې په افغانستان کې د حکومت د رسمیت پیژندو سبب شي. په دغه مسایلو کې کومه داسې موضوع ده چې تاسو فکر کوي طالبان به د هغه په اړه اندېښنه ولري او یا به ورسره موافقه ونه کړي؟ بله، ستاسو خبرې واورېدل شوې. سنگروال صاحب، عادي صاحب څخه مې دا پوښتنه وه.
سروان صاحب، بخښنه دي، ستاسو مایک بند و، موږ خبرې واورېدلې خو وروستۍ پوښتنې دي دوه مې نیمایي واورېدلې. که پوښتنې دي پلا بیا تکرار کړئ چې تاوله.
ما د دوه د کانفرنس په ارتباط د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس د څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل چې په د دوه په کانفرنس کې باید ملګرو ملتو د ځانګړي همغږون کې په راپور باندې بحث وی. هغه راپور کې دا ویل شوی دی چې په داسې یو پروسې باید کار وشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شي او یو داسې پروسه رامنځته شي چې یو پراخ حکومت جوړ شي او په نتیجه کې په رسمیت وپیژندل شي. ما ویل دغه سی و پروسه به ستاسو په نظر د طالبانو لپاره د منلو وړ وي او کنه وي؟ نو د هغوی اندېښنه به په څه کې وي؟
څاروان صاحب، لمړی خو د شاغلی فریدون اوغلو کوم ځانګړی راپور چې د دسمبر پر 28 تاریخ باندې د امنیت شورا د خاص قرارداد سو هغه کې یو شی چې ما خپل ماته ډیر جالب هغه دا و چې د ښځو حقوق او تعلیم یو اسره کړشه ده، یعنی تر دې هغه ته مشروعیت هیڅ امکان نه لري. دوهمه خبره دا ده چې طالب دته هیڅ کله نه حاضرېږي چې هغه دې برته د خپل حقوق مخالفینو سره چې پتی رسول کال په افغانستان باندې واکمن و برته خبر تکشینه. دوامه خبره چې طالب او نړیوال ټولنه لړ سره نشته کی هغه د چې په دې کانفرنس کې به بار بار ویل سی دی اروپای ټولنې امریکا ټولو پر همدې باندې سلاد چې په افغانستان کې د رژیم د چینج دو د پاره اوس داسې کومه علاقه نه ده موجوده، یعنی د دې مطلب دا دی چې نړیوال ټولنه د خپل مجبوریتونو په اساس باندې یا د اوکراین د جګړې یا د غزې د جګړې په اساس باندې دین نه واړي چې یو بل سر خوړې په نړۍ کې ځان ته جوړ کړي، نو دی واړي چې د افغانستان د واکمن رژیم سره ګډ کار وکړي او یو انګیجمنت ته ورسیږي. او دا به د معنا نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. بل خو د ښځو حقوق او تعلیم او د دولت انصار دواغه څرګند اساسي ټکي دي چې طالب نه غواړي په نړیوال سټیج کې ور باندې خبري وسی چې دا په خپل د طالبانو داخلي او بهرنی مشروعیت دواړه د خان سره مخامخ کوي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا هم ورشو اوریدونکو ته. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اوري، د آزادی په څپو کې خبرونه ده او موضوع هم د دوه د کانفرنس اهمیت او په دې کانفرنس کې د طالبانو ګډون یا نه ګډون. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قطر کې دا غونډه ده؟
بله.
دغه طالبان ورونو باید یو څه لار واخلي چې دغه مکتبونه خلاص شي، پنتونونه خلاص شي، د خلکو ته حقوق ورکړي چې د خلکو یو کار روان شي. طبیعي وزو مقام راځو، هیڅ شی کاروبار نشته، هیڅ شی هم نشته، بسوم دی وچ کور ته راځو، خواري کوو، مهنت کوو چې شی نه جوړیږي. دغه مکتبونه خوشي شي، دغه نور سیستمونه برابر شي، افغانستان کې لکار پیدا شي. دغه مشرانو باندې غوښمه چې باید یو لار د خلکو سره واخلي چې کاروبار پیدا شي بيخي کاروبار نشته افغانستان کې.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې تر څو افغانستان له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري، یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري، د خلکو کړاوونه به دوام لري؟
تروان صاحب محترم، چې دا اوس افغانستان نه یو چاردیوالي جوړ شوی دی، نو چاردیوالي کې خلک څه کوي چې اوسېږي؟ خو که چېرته هغه چاردیوالي نه یا چاردیوالي کې کوټې کې هغه په کراور کې هغې کې انسانان ژوند کوي، بیا ماشومان ژوند کوي، هغه ځای پرې خساره کېږي، اوسې څوک هم نشته افغانستان کې. دا خو ډبر دی، پوه شي؟ سبای اوبه چې اوسه یم، اوس کور ته راغلی یم، یو روپۍ مې خپل ماشومان ته مې نه دی راوړی، پوه شي؟ دا نهخه ماشومان مار خو نه دی چې خوري وخوري، ډوډۍ خوري.
بله، ډیره مننه چې تماس ونیول. سلامت اوسې. مننه مننه، کور ودان، خوشاله اوسې. یو بل اوریدونکی ځان راو پیژنې؟ آزادی رادیو.
بله سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. عبدالحاد اتل یم د هلمند څخه.
مهرباني کوی اتل صاحب.
مننه، الله دې خیر درکړي. یو ځانګړی سلام مېلمنو ته وایم، خدای پاک دې ژوند ورکړي، ډېرې ښه خبرې وکړي. سروان صاحب محترم، را به سم موضوع ته، دغه کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي یا په بل ملک کې جوړیږي، زوان زما په نظر باندې سروان صاحب محترم نړیوال ولې موږ دې ته مجبور کړو چې موږ د افغانستان په اړه خبرې وکړي، داسې کنفرانسونه جوړ کړي؟ موږ د خپل دولت سم ځینې غوښتنې لرو سروان صاحب محترم، د نړیوال سم غوښتنې لرو، د خپل دولت سم غوښتنې دا دي سروان صاحب محترم، ګوري ښوونځي چې دي تړلي دي، دا زموږ خپل تاوان دي، غټ تاوان دي. ګوره، که یو کالی، که دوه کالی، که درې کالی چې وتړل شي، زموږ ملک دغونه شا ته راتګ کوي سروان صاحب محترم، ځکه دلته موږ ښځینه پولیس ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو، دا ټولنې یو ضرورت دي. حبل د نړیوالې ټولنې څخه سروان صاحب محترم دا غوښتنې لرو، موږ وایي چې مثال د خبرې چې د افغانستان په اړه داسې غونډې کوي، که تاسو داسې مثال د خبرې د افغانستان د خلکو غم اخیستی یاست، ګوري د افغانستان کومې پیسې چې تاسو کنګال کړي دي، دا ولې دا چا دي دا پیسې؟ خو نه د حکومت دي، نه د دولت دي، دا رعایت د خلکو دي. نو خو دغه میلا کې مثال د خبرې د هغه چې باغه نور مملت کو توکي عادي، ګوره ماشومان دي په بمباریو کې په شهادت رسېږي، پر داسې ځای مانا تش چیرې یاست؟ ولې پر دغه ځای غونډه نه جوړوي؟ خپل د دولت سم سروان صاحب محترم سي د رسنۍ ته، د بیلابیلو رسنیو سمې بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دا د نو پانتنونو علاقې، دا دغه علاقې د شریعت په چوکاټ کې. سروان صاحب محترم ګوري، که مثال د خبرې دی، وایي چې زمینان د برابر، زما خپل په فکر باندې زمینه اوس ډېره ښه مساعد ده. ګوره، پخوا مثال د خبرې دا ښځو مکتبو ته تللې، سروان صاحب محترم، زموږ په ولایت کې په هلمند کې ما لیدلی چې مثال خلکو به داسې په غلطه دغه ورته کتلی، د ځوانانو د اخوندو ته. اوس خو اسلامي امارات راغلی دی، الحمدلله. زه وایم چې مثال د خبرې پر ګردو د بندیزونه نه لګي، که هر چا بې حجابه مثال د خبرې زنانه بې حجابه ولیدل، هغې ته بېواز، هغې ته سزا ورکړه. د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې دی، د شریعت دغه چې دي نه مراتوي، یوازې د هغې ته سزا ورکړه. او ګورو ته مثال د خبرې دا خو د یوې په ګناه دي ګټه نه وي چې ګورې دلته داسې شی ستا سروان صاحب محترم چې د کور عاید د خاص پر دغه ولاړ دي، دغه د پوهنتون په تنخوا باندې، نو هغه خوندې به وسته کوي.
ډېره مننه، ډېره مننه. لومړني اوریدونکي ویل چې کاروبار نشته، د خلکو ژوند خراب دی، اقتصاد خراب دی، او اشاره دې ته چې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې نشته، افغانستان منزوي دی. که افغانستان له نړۍ سره اړیکې ولري، نو روابط ولري، نو دغه وضعیت به بدل وي. څومره ورسره هم نظر یاست؟
څاروال صاحب وویل سو چې نړیوال بانک او یا جاپان او یو شمېر هیوادونه وړاندیز کوي چې هغه لوی پروژې چې نیمګړې پاتې دي او د نړیوال بانک په ملاتړ باندې هغه اوس د هغو کار نه دی پیل سوی، د هغه د زنډو د خنډ سره مخامخ شوي دي. نو که چېرته رښتیا هم د یو نړیوال تعامل د اسلامي امارات سره پیدا شي، نو دغه پروژې به د نړیوال بانک څومره چې د هغو مکلفیت دی، د هغو په مټ باندې به ورغول شي. او که چېرته دا کار وشي، نو هغه بیکاري، هغه بېوزلي چې په هیواد کې موجوده ده، نو هغې ته به تر یو بریده پورې د هغو پخلی وشي، او هغه ستونزې چې د ټاکلي وخت دپاره د حل لارې چارې دي، نو کېدلی شي له دغې لارې نه یو څه ورغول شي. ولې که چېرته فرضاً د افغانستان د ولس دغه بېکاري یا دغه بېوزلي دپاره اسلامي امارات یو کوټلی اقدام ونه کوي او یو اساسي ګام پورته نه کوي، نو زه فکر کوم چې دا ستونزه به د ولس ته ورلغاړې وي. بله خبره چې موږ یو بل ملګري وکوله، هغه هم مغه د ښوونځیو د پوهنځیو پرانیسته وه، چې ما تقریبا د مخه هم په دې برخه کې وویلې چې په ښوونیزو روزنیز نظام کې د پیداګوژي د اساساتو له مخې کله چې د یو ځوان یا د یوې نجلۍ یا د یو وخت وخت ضایع کیږي نو هغه بیا بیرته نه راځي.
بله ډیر مننه.
او درېمه خبره مخه غواړم چې د کنګل شوی پانګې د کنګل شوی پانګې په تړاو چې ویل شو بله دا رښتیا هم د افغانستان د خلکو پانګه ده. دغه هیڅ ډول یو فشار نه دی بلکې دا فشار په اسلامي امران نه بلکې د افغانستان په خلکو دی. په دې برخه کې باید اړوند هیوادونه خصوصا په سر کې امریکا باید ته جدي توجه وکړي. هغه کنګل شوی پانګه باید راخوشي شي. کومې ستونزې چې له دغې لارې حلېدلی شي هغو ته به ترې یو بریده د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ سنګروال صاحب. محترمې پتنګ اتل صاحب وویل وایي نجونې د پرېښودل شي چې درس ووایي. آیا طالبان په دې خاطر جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي چې په دې ډول په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا د افغانستان بانکي سیستمونو باندې بندیزونه پای ته ورسوي او کنه د طالبانو په منځ کې د ځینو کسانو افراطي افکار دي چې د ښځو له درس او کار سره مخالفت کوي؟
ګورې دغه دینجورو مثلا چې دوی مکتوبونه تړلي دي یا میرمنو باندې کومې ستونزې چې موجودې دي فعلا چې هغوی کار نشي کولی دی و سیاسي موضوع ده چې دوی را نیولې ده. یو د دلیلونه دا دی چې دوی غواړي نړیوالې ټولنې ته ور وښيي چې دلته نظام حاکم دی او د ملا هیبت الله غواړي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د یو حاکم څوک شته دی زما امر چلیږي. زه یو څوک یم چې د دې کچېرته چاریدلایم نه یم کچېرته ملت ته مې شام وړاندولې ده خو د ما امر چلیږي. دا یو سیاسي موضوع ده چې په دې باندې خپله طالبان هم پوهیږي چې دوی د څومره ستونزې را پېښې کړې دي. خو د دې د څنګ سره زه تاسو ته ویلی شم چې دغه کومه افراطي فکر چې دوی سره د ځینو کسانو سره دی چې دوی فکر کوي چې میرمنو ته د زده کړې ضرورت نه ګڼل کیږي دا نه چې حرام دی. زیاتره به وایي چې ضرورت نشته دی چې میرمنه راره شي تعلیم وکړي. خو بیا وروسته ورو ورو موږ تاسو ولیدل چې طالبانو په منځ کې هم په همدې مسله کې ډېرې ستونزې را پېښ شولې. او زه د دومره خبره یم چې ځینو مشرانو ته هم وویل شو چې تاسو نور اجازه نه لرئ چې رسانیو ته راووځئ او د مکتوبونو په اړه باندې شعارونه ورکړئ. ایدو په خاطر باندې چې امیرالمومنین امر کړی دی چې مکتوبونو دروازې باید خلاصې نشي نو امر دی باید ومنل شي. خو زه فکر کوم د نجونو مسله چې دا دلته هغه ځینې افراطي کسان چې دي چې هغه په ګوتو شمېر کېدای شي چې یو درې څلور کسان دي چې هغوی نه غواړي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او هغوی هغه کسان دي چې ملا هیبتلا ته ډېر زیات نږدې کسان دي چې هغوی دوی ته د تاوال ورسوي او د نظر ورکوي چې د نجونو مکتوبونو دروازې مه راخلاصوه. تاسو وینئ چې که چېرته وګورو خپله حقانی صاحب یا د دوه وزیران د ده موینان زیاتره ټول وګورې غږونه پورته کړل خو د وخته را چې هغه خپل هغه حاکمیت وساتي وګیئ چې د دیو کشته دی چې هغه د دوی امیرالمومنین دی او که چېرته هره فیصله چې همغه وکړي نو ټول مجبور دي چې په هماغه فیصله باندې مخته راړ شي. نو زه فکر کوم دغه د مکتوبونو مسله چې ده دوی صرف غواړي نړیوالې ټولنې ته زور ور وښيي. دوی غواړي دوی ور وښيي چې دلته یو کس دی او خبره د یو کس منل کیږي. که چېرته نړیواله ټولنه د نورو خلکو سره هم خبرې کوي خبرې دومره زیاتې مطرح نه دي دومره مهمې نه دي. ادې خاطره چې صرف یو مسؤلیت ورکړل شوی دی هغه چارواکو ته خو صلاحیت بیا ټول امیرالمومنین ته ځي. نو زه فکر کوم چې که دوهې ته هم هر څوک چې دوی ور ولیږي که لوړ پوړي چارواکي وي که د طالبانو په هره سطح باندې وي زه فکر کوم چې صرف دوی به په مسؤلیت باندې راړ شي هلته خو صلاحیت به زه فکر ونه کړم چې دوی ولیږي چې دغه خبره دوی نړیوال ټولنې ته وکړي چې سیده د مکتوبونو دروازې موږ راخلاصوو سیده موږ دغه کارونه کوو نو ستونزې به په هماغو غونډه کې به هم موجودې وي لکه په جمهوریت کې چې موږ تاسو ولیدل چې دوهې ته به یې کسان ولیږل متاسفانه مسؤلیت به یې ورکړ خو صلاحیت په ار کې وه هماغه وه چې ستونزو ته حل لاره نه را پیدا کېدله. هر نفر به بیا
بله
شش کولا چې خپل رهبر ته ټلیفون وروکی چې وراده د خدای رحم فیصله وشو موږ څه وکړو نو خبر دی چې تا ملا هیبت الله یا فیلی واکمنه واکمنان غواړي چې واقع درخ غوندو ترار شي اول ته په صلاحیت سره خبرې کې صلاحیت باید خپل امیر المؤمنین دوی راوخلي او پس راغی نه درخ غوندو ترار شي او نړیوال ټولنې مخه کې کیږي
ډیر زیات مننه سلامات اوسه عادی صاحب په دې موضوع ستاسو نظر څه دی تاسو هم دغه فکر لري چې طالبانو مشر غواړي دنیا ته زور ورشکره کی او کنه د دوی افراطی افکار دي چې د شوزو د تعلیم او د کار خنډ شوی دی
ساروان صاحب زه تر یو ځای پورې د اغلی پتنګ د خبرو سره موافق یم خو یو شی باید یادونه وسی چې دغه د شوزو د تعلیم مسله نه وینې ده د طالبانو په تیر حکومت کې تقریبا 8 کال د شونځي دروازې د شوز پر مخ پانی تړل سی وی هغه وخت د نړیوالو سره د باندې مسائل نه موجود هغه خو طالبان د یو مطلق بندیزونو سره مخ و نه نړیوال یو انګیجمنت موجود په دې کې نه یو تعامل خبره کېدل نه نړیوالو غوښتل چې طالبانو سره کار وکړي ولې بیا هم د شوز مسله
نو یعنی تاسو وایئ چې دا د دوی فکر دا سي دی د دوی افراطی افکار سبب شوی دی نو کدا سی وی په دوه کې خبرو څه تمکه دی شي چې د دې داسې افکار وي
تر کومه ځای پورې چې زه معلومات لرم د داخل خصوصا د کندهار د خاص خچل ته د امیر المؤمنین دفتر موجود دی طالبان د کارت زړه نشتی کڅه هم نړیوال هر رقم فشارونه راسي حتی خپل امیر المؤمنین د ځنو کسان سره چې د وای سي د پاس خو 15 ډالر وای 12 کسر ډالر مثلا دوله ما او راغله طالبان ته زاری وکړل چې هر څه کوي د اسلام په نامه هم کوي دلته د اسلام ټاپه مور وای چې اسلام شوز ته اجازه نه ورکي او هغه د یو غشت چې کندهار ته ولاړ شي خپل امیر المؤمنین سره خبرې وکړي پر دې باندې خو د متاسفانه په دې ونه توانې دل یا مثلا اجازه ورنه کړو چې هر څه ولاړ شي د شوز مسله به هم داسې پاتې خو ته دوه غونډه چې کومه کیږي په هغه کې ځنې شان باندې بحث کیږي لکه څنګه چې مخکې سنگروال صاحب محترم یو اشاره ورته وکړل هغه دغه د چې په د دوه په روانه غونډه کې به د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کې دوه د پڅنګ کې چې د افغانستان د شخصي بانکونو تقریبا 900 میلیون ډالر کنګل سوي دي هغه باید په لومړي قدم کې پرېښول سي دا د نړیوالو غوښتنه هم ده د افغانستان راتلونکي فکر فورم پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی تقریبا شپږ وو غونډې په دوها په جاکارتا کې په استنبول کې پر دې باندې غونډې سوي دي او د نړیوال بانک سره د ملګرو ملتونو سره د امریکا د ځانګړي استاذ د اروپای ټولنې د استاذ سره پر دې باندې بحثونه سوي دي چې په دغه پیسې د خپل شخصي بانکونو پیسې دي دا به دغه په لومړي قدم کې باید خلاص شي ځکه چې ټول د افغانستان ټول تجارت په همدغه باندې ولاړ دی افغانستان اوس نسی کولای د نړۍ سره د ایکسپورت او امپورت کاروبار وکړي ځکه د پیسو د لیږد رالیږد په پروسه کې د خان سره مخامخ دي دوه مسله چې د دوه په غونډه کې مثلا د یو لاستراوړنې په سترګو ورته کتل کیږي چې نړیوال په توافق باندې وکړي هغه دغه د شي د نړیوال بانک هغه مین ډونران چې کم دی هغه اساسي فند ورکوونکي کوي واغونه چې کم دی د هغوی په مینس کې د یو ستونزه د مشروعیت یا مثلا د طالبان د رسمیت پیژندنې ده چې دوی نسی کولای د دې خپلې پیسې د نړیوال بانک لپاره په افغانستان کې مصرف کړي نو د دې لپاره به یو داسې لار چار راباسي چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په دغه باندې په موجودیت باندې په استازولي باندې به دا پیسې په داسې شکل باندې په داسې تضمین باندې په افغانستان کې مصرف کړي چې هغوی وادونه ته یو ډول تضمین ورکړل شي چې دغه پیسې څخه به طالبان نه بر چې یا مثلا د دې طالبان به خصوصي استفاده نه ځنی کوي ځکه اوس غټه ویره په همدې ځای کې چې نړیوال ډونران د نړیوال بانک له لارې خپل هغه ناتکمل سي پروژې نسی عملي کولای دوه مخکې دا چې کله د رسمیت پیژندلې مسله موجوده وي یعنی د رسمیت نه پیژندل سوي افغانستان ته هیڅ نو پرمختیاي بودیجه نړیوال نسی وړاندې کولای اوسنۍ ټولې پیسې چې افغانستان ته روانې دي هغه د عاجل مرستو عاجل انساني مرستو په چوکاټ کې روانې دي ترڅو چې افغانستان یو ډیولپمنټ مرستو توان وړي افغانستان کې
ډیر مننه هادی صاحب د سیاسي چارو مبصر او کتونکو خالد هادی د بشري حقوقو فعال ډیو پتنګ او لیکوال او مورخ شاهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساعت 3 بعد